دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونه تا زه احمد شکیب دوستیم د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه نن د افغانستان د سولې په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره استماعي غونډه لري سناتوران بعد امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د افغان خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه له خلیلزاد نه پوښتنه وکړي یو شمیر سناتوران اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به واک ترلاسه کړي او د خزو حقونه به خوندي نه وي د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو غړی جین شاهین ویلي چې خلیلزاد د میرمنو د مشارکت لپاره کافي هڅه نه ده کړې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس تیرونی له محرمې غونډې وروسته وویل چې د افغان خزو او اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري چارواکي وایي چې د ولسمشر جو بایدن د اعلان لمخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه رسمان پیلېږي او د سپتمبر تر میاشتې پورې پای ته رسیږي د کابل د سولې انسټیټیوټ وایي چې د دوی د څېړنو پر بنسټ عام خلک د سولې ټینګېدو او د بیړني اوربر وختن کې دي د انسټیټیوټ وایي چې د افغانستان په پینځو ځینونو کې د سولې دروازې خبرو پاړه د ځای جرګو نظر اخیسته ده د انسټیټیوټ د خبرونو مشر حبیب الله قایزادان نن سشنبه وویل چې د خلکو نظرونه به په لیکل بڑه لخ کې لخوا سره شریک شي اما افغانان په داسې حال کې د سولې راتګ ته انتظار واسي چې دوی کې د سولې خبرو لا هم داسې پایله نه ده ورکړې چې خلکو ته مدرلو ده په پام کې واچې د اپریل په 23مه د ترکیه په استانبول کې د سولې وغونډه جوړ شي خو د طالبانو د نګډون لامل د مجلس وځندید او ټاکل شوی چې لاختر وسته تر سره شي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراجوایی افغان پوځیانو په تیرو څو کلونو کې د داعش 408 بهرني غړي نیولې دي سراج نن په کابل کې د مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې وویل چې نیول شوي کسان د 400 هیوادونو اتباد چې په وینا یې اکثره پاکستانیان دي نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه له اړوندو هیوادونو سره مذاکرات پیل شوي دي د ملي امنیت ریاست وایي چې د داعش ډلې اکثره غړي د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته راغلي دي شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش د 13 غړو د نیول کېدو خبر ورکړی و د غیداري همدارنګه تیر کال د داعش ډلې د مشر اسلام فاروقي د نیول کېدو خبر ورکړی و اسلام فاروقي د پاکستان دی او د ملي امنیت رئیس ویلي چې فاروقي هغه وخت پاکستان ته سپارل کېدای شي چې اسلام آباد دوه تنه طالب مشران د افغانستان حکومت ته وسپاري په بهرنیو خبرونو کې ایران وایي چې دوی په امریکا کې د ټولو ایرانی بندیانو د خوشی کولو لپاره هڅه کوي د ایران د کابینې وایان ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د زندانیانو د یوې بلې تبادلې امکان شته دغه مقام ویلي چې د زندانیانو د تبادلې مسله تل د خبرو په اجنډا کې شامل و د ایرانی چارواکو ټینګار دی چې زندانیان باید د بشري اندېښنو له وجې خوش شي دا چارواکی نوول چې څومره ایرانیان په امریکا کې زندانی دي خدای په ډاګه کړ چې په دې حق لا د جزئیات شریکول به زندانیان له خطر سره مخامخ کړي ریپورتونه وایي چې یو بي پيلوټي البتکې په سړي بهيري کې د سعودي عربستان تر ینبو بندر چاودیدن کې توکي غورځولې دي د سعودي عربستان پوځیان وایي چې دوی الوتکه نسکوره کړي خو د خپل ادعا د ثابتولو لپاره شواهد وړاندې کړي نه دي د ډرایارت ګلوبل شخصي امنیتي کمپنۍ د زیاتو جزئیاتو ورکولو پرته پر یوې کښتۍ د برید تر سره کېدو خبر ورکړه ده دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې سعودي په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي حوثیانو په خوا د سعودي پر خلاف له بي پيلوټ الوتکو نه کار اخیسته خو دغه ډلې د نوې پیښې په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې نن هند ته د عاجلو روغتیایي تجهیزاتو لومړۍ جوپه ورسېدله د غیواد د کورونا وایرس له دویمې څپې سره په سخت مبارزه اخته ده د ملګرو ملتونو نړیوال روغتیایي سازمان روان وضعیت زړه بوګنون کې بلل ده یوې برېټانوي الوتکې د مصنوعي ساه اخیستلو سل ماشینونه او د اکسیجن 95 دزګاوې نوې دهلی ته رسولې دي په نوې دهلی کې د برېټانیا سفارت ویلي چې په همدې اونۍ کې به یو څلو څلوېخ د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه او د اکسیجن 1500 دزګاوې هند ته وسپارل شي د امریکا او پاکستان په شمول نورو هیوادونو هم له هند سره د مرستې ډاډ ورکړی ده د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلی شي دوی به له هندي ډاکټرانو سره د مرستې په خاطر 2600 اضافي پرسونل هند ته واستوي په میانمار کې یو شمیر خلک د کودتاچانو پر ضد د مبارزې ډګر ته وردانګلی دي. دا کسان په داسې حال کې مبارزه پیل کړې چې په میانمار کې د سولې ایز مظاهره کوونکو پر ضد د پاوز زور زیاته مخ په زیاتې دوده. یو لرغونی او لوی قومي وسلوال ډلې چې د کرین په ملي ټولنې یادېږي امریکا غاک ته ویلي چې د مارچ میاشتې را په دې خوا یو شمیر معترضین له مرکزي میانمار نه د غوی روزنیزو مرکزونو ته راځي. د ټولنې د پوځي څانګې مشر جنرال نریندا بومایا ویلي چې دوی هغه کسان روزي چې غواړي د پوځي رژیم پر ضد جګړه وکړي. دغه جنرال ویلي چې د کرین راخن او شان وسلوال ډلې ورته کار کوي او د پوځي رژیم پر ضد مبارزه کوي. په میانمار کې د پاوز د کودتا له کبله منتخب حکومت ختم شوی ده او د غیواد رهبر آنګ سان سو چی زنداني شوی ده. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د بارنۍ قواوو د وټلو نه روسه به افغانستان د نړیوال ټولنې د انزوا سره مخ نشي بلکې په بل ډول به نړیوال د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. خاغلی غنی طالبانو باندې هم غږ کړی دی چې د ملي شتمنۍ او دورانونکو مخه ونیسي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را کړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان حکومت د سل ورځې سل زیری په نوم د پروګرام په لړ کې د سې شنبې په ورځ پارک کې د اوبو او برېښنا اونۍ د پروژو د پرانیستې مراسمو ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله وغږېد او وویل چې د ځواکونو د وتلو سره به دا هېواد د نړیوال ټولنې د انزوا سره مخ نشي.
اطمینان کامل داشته باشین که قوای دفاعي او امنیتي افغانستان تمویل میشه، در تجهیزاتشان مشکل نخواهد آمد. خود دیدین که $1 میلیارد امکانات با قوای شجاع و وطن دوست افغانستان انتقال یافت. در بخشای مختلف ای کمک ها دوام میکنن. تنها شکلش داریم.
جمهوری اسلامی چې په اقتصادي مرستو کې به هیڅ ډول کمال اعلان شي او پر روان اونۍ کې به افغان حکومت د اقتصادي ودې لپاره د ملي او نړیوالو منابعو په مرسته یو پلان خلکو ته وړاندې کړي. جمهوری اسلامی د کندهار په ولایت کې د ډالۍ د بند پل د الوزولو او له منځه وړلو او هم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد کې په یو غونډه باندې توغندیو د ویشتلو له امله د قرآن عظیم شان د یو شمېر کاریانو د ژوبلېدو په باب د خبرو پر مهال د طالبانو وغوښتل چې د دغه فکرونو مخه دې ونیسي.
او طالبانو پیامم څه ده؟ څوک وزنه؟ چی شي له منځه وړئ؟ سبا باید څنګه جوړ کړي؟ وخت دې راغله تاسې پلمه چې دا جنګ د خارجیانو ختم شو. دوه کاله مخکې مو ورته ویلي ولسمشر ټرمپ ته چې ووځي، او تاسې ولیدل چې هغه ورځ چې ولسمشر بایدن فیصله وکړله ما ورته ویلي موږ احترام لرو، اوس په عملي کارو باندې اخته یو.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم د غونډې د وینا پر مهال په دې مسله خبرې وکړې او ویل چې ولې طالبان په پردیو باروتو پلونه لوزي. ښاغلی صالح ویل چې په افغانستان کې یوازې افغان حکومت خلکو ته حتی د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې او د عامې روغتیا د سکتورونو له لارې خدمات وړاندې کوي. هغه ویل چې د سولې مسلې د افغان حکومت ټوله پاملرنه نه ده جلب کړې او افغان حکومت خلکو ته خدمتونو د برابرولو په برخه کې خپله دنده له پامه نه ده غورځولې. د افغان حکومت د سل ورځې سل زیري په نوم د پروګرام لړۍ د نوي 1400 لمریز کال د برکېدو وروسته پیل شوې ده. دغه پروګرام په لړ کې د اونۍ د اوبو او برېښنا د اونۍ په ترڅ کې لمانځل کېږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل دې غونډې ته وویل چې دا اونۍ به په ویش ولایتونو کې د اوبو 200 لوی او کوچنیو بندونو څخه ګټه اخیستنه پیل شي.
دغه بندونه چې د اوبو د مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو د برېښنا د تولید د موسمي سیلابونو کنټرول او خلکو د کار زمينه مساعدولو په مخه جوړیږي. دغه 200 بندونه چې د هیواد په ویش ولایتونو کې موقعیت لري د 2.3 یا 1.2 میلیارد متر مکعب اوبه به ذخیره کوي او د 5 میلیارد متر مکعب اوبه به په کال کې تنظیموي او په دې سره به 303,000 هکتار ځمکه به خړوبوي، د 15 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او په لکونو هیوادوالو ته به د کار پیدا کولو زمینه برابرږي.
هغه ویل چې د دې ترڅنګ د ارچي او شهروان سربندونو او کانالونو چې په کندوز او تخار ولایتونو کې موقعیت لري هم نن ترې ګټه اخیستل پیلېږي. هغه ویل دا دوه پروژې د 8 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شوي او دا دواړه بندونه به 8000 هکتار ځمکه خړوبه او شاوخوا 3 لکه خلک په ترې ګټه واخلي. اوبو د تنظیم د ملي ادارې دغه چارواکي ویل چې په کابل کې د شاوروز بند چارې هم مخ په بشپړېدو دي او په سولې کې به خلک ترې ګټه واخلي. افغان حکومت د دې وړاندې د پروګرام لاري د اوبو د مدیریت او هم د سړک جوړولو یو شمېر پروژې په تیرو دوه اونیو کې د بشپړېدو وروسته پرانیستي دي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
امریکایي مقامات د افغانستان سره د دوامدار همکاري او تازه ژمنې کړې دي. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت معاون دین تامسن ور مورس په افغانستان کې وو او د افغانستان چارواکو ته د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن هغه پیغام رسول دی چې وایي د امریکا متحده ایالات به د افغانستان ملي قواو او د افغانستان سره د امریکا پراختیایي مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا خبريال رحیم ګل سروان په دې حقله راپور شکړی دی.
دین تامسن له نوی پیغام سره هغه پیغام چې امریکا به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې مرستيال دین تامسن د افغانستان د ملي امنیت له سرکار حمدالله محب سره په کتنه کې هغه ته د ولسمشر جو بایدن پیغام رسولای.
تامسن د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان حکومت له دوی سره د وټلو پروسه کې لنګدې همکاري کوي او د اړیکو د دغنوي پړاو په لړ کې پر دوه طرفه تعامل او همکاریو ټینګار وشو.
دین تامسن د مصالحې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبد الله عبد الله سره د سولې پر روان بهیر هم خبري کړې دي. ډاکټر عبد الله عبد الله په خپل ټوئیټر لیکلي چې په دې کتنه کې په هغه لارو چارو هم خبري شوې چې د سولې د روان بهیر هڅې پیپیاوړي شي. د امریکا او افغانستان د اړیکو په نوې فصل کې د دوه اړخیزو اړیکو په سر هم خبري کړې دي. ځینې سیاسي څېړونکو د تامسن په لاس د جو بایدن د پیغام چې افغانستان سره به د امریکا مرستي دوام کوي په اوسنی وضعیت کې مهمه ګڼي.
د امریکای لخوا د ورستیو مرستو اعلان په دې معنا چې امریکایان لا هم غواړي چې امریکایي پاوزیان او د وټلو نه ورسته هم د خپل مرستو لړۍ ته ادامه ورکړي. دا په دې معنا چې د افغانانو کمې اندېښنې چې ګویا دوی به یوازې پاتې کیږي، کورنۍ جګړې به رامنځته کیږي او بیرته به منګه یوې تیارې دورې ته ورزو، د دې په مقابل کې دا یو ښه زیری ده.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد صادق خان له پاکستاني نظامی او غیر نظامی یو پلاوی سره هم افغان پلازمینې کابل ته راغلی. صادق خان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې د سولې، امنیت، سوداګرۍ او ترانزیت په مسایلو خبرې کړې دي.
لا پاکستانی لوري سره د افغانستان پر سوداګریزو مسایلو هم بحث وشو. پاکستان یو ترمینال په تورخم او بل په چمن کې جوړ کړی. سهار ورځ 15000 موټر د تورخم او 14000 د چمن په ترمینال راځي. د غرازی افغان کډوالو ته هلته د یو څه مودې په مخه د پاتېدو په خاطر کارتونه ورکړي دي. پر سیمه ییز اتصال له ازبکستانه تر پېښور د وسپنیزي پټلۍ پر جوړېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي بحثونه وشول.
دین سرچینو ویلي چې صادق خان افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په ټول توان به د استانبول د کانفرنس په دایره ورکی کوخه وکړي. د استانبول کانفرنس چې زندېدلې او د افغانستان د امریکایي سرتیرو د وطن لړۍ هم په محلي کچه غیر رسمي پیل شوې ده.
د امریکا غاښنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 28مه د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 5 د سهار په 15 بجو د امریکا د سنا ولسی جرګې ګډه غونډه ته خپل لومړی وینا کوي. د امریکا غاښنا رادیو او ټولنیز شبکې د جمهور رئیس بایدن د غوینا په مستقیم ډول نشروي. د امریکا غاښنا رادیو سره ووسی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به پروانه هفته کې د کانګرس دوالو جرګو ته وینا وکړي. د یوې تازه نظر پوښتنې نه داسې ښکاري چې لږ امریکایان د جمهور رئیس په توګه د بایدن له اقداماتو ناراضي دي. د جمهور غوښتونکي او دیموکراتانو مشان توقع لري چې بایدن ډیرو مسلو ته پاملرنه وکړي. په دې حق لنور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمرخیل نووري.
د کانګرس خبرګو خونو ته وینا به جو بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د خپل لمړی وسل ورځو د مهمو لاستراوړنو ارزونه وکړي او په راتلونکو میاشتو کې د خپل اجنډا لپاره لار وټاکي. په دې وروستیو ورځو کې د واشنگتن پوسټ پرسپانې او د ای بی سی نیوز نظر پوښتنې ښیي چې 250 امریکایان د بایدن د کارونو هرکلای کوي. د بایدن د محبوبیت کچه د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په پرتلاج پامدغه وخت کې 20% وال وړه ده، خو د بارک اوباما د محبوبیت لکچ نه چې 9% وال ټیټه ده. یوه مسله چې بایدن به ورباندې خبرې وکړي په پولیسو کې اصلاحات دي، ځکه تیره اونۍ یو پخوانی سپین پوستی پولیس د یو بې وسلې تور پوستی جورج فلوید په قتل محکوم شو. دموکراتان د فلوید په نوم په پولیسو کې د اصلاحاتو لایحه د استازو په مجلس کې تصویب کړه او اوس په سنا کې ورباندې غور کیږي.
زه هیله لرم چې هغه دا مسأله یو ځل بیا راپورته کړي او هغه هم دا اوس د دې مسأله په اړتیا باندې چې باید یو څه وشي خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا کار موږ هڅوي چې دا موضوع په مخ بوزو.
خود د جمهور غوښتون کې ګون مشان لبایدن نه تمل لري چې هغه د مهاجرت پر مسلې او د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د وضعیت په اړه چې د دوی په وینا یو بحران دی خبرې وکړي. په ورته نظر پوښتنه کې 35% امریکایان په دې مسلې د بایدن له اقداماتو نه ناخوښ دي. جمهور غوښتون کې دا مسله د بایدن تر ټولو لوی کمزوري بولی.
مونږ باید په سرحد کې امنیت رامن سکرو او راځي چې وګورو چې مونږ څنګه داسې هواد جوړول شو چې پکې هغه خلک چې غواړي دلته راشي او زموږ د ژوند په څیر د ژوند خوب یې لیدلې څنګه دلته په قانوني ډول راتللای شي.
د بایدن اداره داسې تګلارې په پام کې لري چې لمخې په مرکزی امریکا کې د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي چې امریکا ته د کډوالو د بهیر مخه ونیسي. تما ده چې د ولسمشر مرستیاله کامله هاریس چې د حکومت د دغه هڅو دنده په غاړه لري د جون میاشت کې جنوبی امریکا ته سفر وکړي.
کورونا ای وساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه وینځه، د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
منګ د امریکا غک آشنا راجو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، په دې ورځو کې په هند کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې ډېر زیات شوې دي. لدی عمله د خلکو د مرګ ژوبلې اندازه هم لوړه شوې ده. نوشابه آشنا په دې حق لا په ډیلی کې د آزاد خبریال رجنی پرکاش سره مرکه کړې ده.
په پایل کې د کورونا ویروس له وجې په هندستان کې د روان وضعیت په اړه لن معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي.
په هندستان کې د دیلی په شمول ټولو ایالتونو کې د کورونا وضعیت ډیر بد دی. هر ورځ تقریبا 300,000 یا د دې نه هم زیات کسان په کورونا کې اخته کیږي او په تیرو څلورو ساعتونو کې تقریبا 2,000 کسان د دې ناروغۍ څخه مړ شوي او همدارنګه د خلکو په منځ کې ویره ډیره زیات شوې ده چې کورونا نه وي هم لکه چې اوس موسم بدل کیږي د وایرل فیور چې وایي موسمی تب هغه کسان هم فکر کوي چې کورونا لري او روغتونونو ته ځي.
بله، په داسې حال کې چې هند په خپل د کورونا ضد واکسین تولیدي او نړۍ د دې وبا د زیانونو د شدت د کمیدو په هڅه کې د واکسینونو تطبیقیږي، هند څنګه یو دفعه دغه وبا مخه کړله او په دغه شدت خلک وځپل؟
که څه هم هند په خپل د کورونا واکسین جوړ کړي او نور هیوادونو ته هم لګل ده، خو په هند کې هم د کمپاین روان دي. تر اوسه پورې هم هر ورځ تقریبا 200,000 کسان واکسین اخلي، خو یو خو نفوس ډیر زیات دی، د دې د کپل واکسین ټول ته نه رسیږي. او مونږ کولی شو چې درې شیان پکې ذکر کوو. لمړی خدای چې په ځینې خارونو کې د شورا ټاکنې تر سره کیږي او بیا د شورا د ټاکنو د لپاره چې کمپاینونه تر سره شو ډیر خلک پکې راغلي وو دا چې ډیر بیروبار شو د هغې لپاره امکانات شته چې دا کورونا ډیر زیات شوي او د دې لپاره ځینې سیاسي ګوندونه ملامت هم شوي دي او خلک دوهم علت یو مذهبي فستیوال د چې د کوم میلا ویل کې چې د هر درې کلونو یا شپږ کلونو وروسته راځي دا کال په هریدوار کې د ګنگا په غاړه کې وو چې ډیر کسان هلته هم د لامبولو د لپاره تللی وو چې په یو ورځ کې تقریبا 2000 کسان هلته راټول شوي ویل کېږي چې هغه ځاینا کورونا ډیر منتشر شوی ده او دریو ملت لکه چې تاسو هم شاید پوهیږي چې د مارچ په میاشت کې د هولي فستیوال چې خلک یو بل باندې رنگ اچوي دا هم علت کېدای شي چې د کورونا انتشار ډیر زیات شوی دی په هندستان کې.
بله روغتیایي امکانات څنګه دي په هند کې؟ ځکه دا سه اعلان شته چې ناروغان تر روغتون رسیږي خو په روغتون کې اکسیجن چپرکټونه او د ډاکټرانو د کمبود سره دوی مخ کیږي نو د روغتیایي امکاناتو د نشټون له وجې ډیر ناروغان چې تر روغتون رسیږي چون امکانات نشته دی اخوی لمنځ ځي.
بلې دا خبره بالکل سمه ده خلک نو روغتونونو ته ځي خو په روغتونونو کې حالت ډیر بد دی ځکه چې ما تاسو ته مخکې هم ویل چې هغه کسان چې وایرل تب هم لري هغه هم فکر کوي چې کورونا لري او د ویرې له کبله هم روغتونونو ته ځي او هغه کسان چې واقعا مطلب په کور کې هم ځان قرنټین کولی او خاکیدای شي هغه هم روغتونونو ته ځي د دې لپاره په روغتونونو کې د چپرکټ او د اکسیجن کموالی ډیر زیات دی بد حالت د دې لقبل هم شوی هغه کس چې پر اختیار سره ضرورت لري خو پیسې نه لري هغه بیچاره بیا ستونزو سره مخامخ کیږي.
هندستان حکومت د دغه حالت د مهارولو لپاره همدارنګ د واکسینونو او روغتیایي برخه کې چې کومه کمبودیان دي د هغه د پوره کولو لپاره ولسته څوي امکانات شته چې دغه حالت ناروزی.
بله حکومت خو ډاډ ورکوي چې ژر به اوضاع تر کنټرول لاندې وي لکه چې د ځینې هیوادونو څخه اکسیجن هم راوړي او هم درشن په هندستان کې هم ځینې د اکسیجن تولید کوونکي شرکتونه یا فابریکې د اکسیجن د تولید مقدار ډیر کړي خو مشکل دا دی چې بیا د یوې د وړلو د لپاره دوی مناسب کانتینر د شیان نه لري خو اوس ته هندستان هوایی پاوز الوتکه بیا د بهرنی ایوادونو څخه کانتینر هم راوړي چې یو ځای څخه بل ځای پورې اکسیجن ولېګل شي او همدارنګه په د هندستان د نن د یو ایالت څخه بل ایالت ته هم دا تبادله کیږي او روغتونونه هم په ګرځنده توګه یا سیار توګه ډیر شوي ځینې هوټلونه پر وختونو کې بدل شوي ځینې د ریلګاډي یا اورګاډي کوچونه واګونونه هم وختون پشان تیار شوي تر څو ډیر خلک لاسرسي ولري او مذهبي ځایونه هم پر وختونو کې بدل شوي او حکومت هر هڅه کوي چې خلکو ته ډیر ښه اسانتیاوي برابر کړي.
رجنی پرکاش ډیره مننه
کورمدان
چې امریکا غږ سره وغږیږي تاسو نه هم ډیره مننه. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
د لبنان کارپوهان وایي امریکا او اروپایي اتحادیه باید د لبنان په سیاست مدارانو باندې زونه ولګوي ځکه چې د نوي حکومت د جوړیدو مخه نیسي. امریکا او فرانسه وایي چې لبنان د اقتصادي بحران نه د وټلو لپاره نوي حکومت ته ضرورت لري. تل ګافلک راپور را لګل دی چې نظرانه یوسف زیل ولی
د لبنان سرپرست حکومت ترتلونکي مهالویش برسیره د امنیت برنامه لپاره د نړیوال بانک 2.6 میلیون ډالر پور لپاره ضروری شرایط نه دي پوره کړی. په دغه ملک کې د چارو کارپوهان وایي چې سیاسي لانجې دوام لري او د دغه د وجینا هغه کسان چې به وزلدي او ضرورتمند دي هغه هغه مالی ملاتړ نشي ترلاسه کولای چې ورته ضرورت لري. کارپوهان وایي چې دغه اقتصادي بحران د لبنان ثبات لوی خطر را پیښوي. د یادونه ورده په لبنان کې 15 کلنه وګدا کورنۍ جګړه شوې چې په 1990 کال کې ختم شوې و. د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ هیل د دې میاشتې په اوله کې خبرداري ورکو چې د لبنان سیاستوال کولی شي د واشنگتن او د هغوی د اروپای متحدینو د ځینو مجازاتو سره مخ شي کچره دوی اصلاحاتو ته ځنډ ورکړي. د لبنان امریکایي پوهنتون کې یو پروفیسر حبیب ملک امریکا غږ ته وویل چې امریکا باید په دغه سیاستمدارانو باندې فشار راوړي. د لبنان د غلا شوي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه کوي او په دوی بندیزونه لګوي. ملک وايي بندیزونه به د ایران په ملاتړ حزب الله ملیشو ته هم زیان ورسوي. هغه وايي
لو دیسې دو پرزیدنت چادین کو نوز اپلون ایسی میدی ایت ان تری گراند پرتو پور نو.
لبنان دی وی ملیشې مافیا کارتل لخوا يرغمل نیول شوی دی چې دغه د ایران لپاره کار کوي. په دغه کې ورستي قربانیان د لبنان خپل خلک دي. امریکا د لبنان د غلا شو پیسو په اړه باندې ډیر زیات معلومات لري او که امریکا چرته جدي پریکړه وکړي نو خپل شي چې دغه پیسې په قانوني توګه بیرته ترلاسه کړي او دا به د لبنان لپاره ډیر لوی خبره وي. دا به د مافیا کمزوري کړي او حزب الله به هم خپو وهي. ناصر سیدی چې په لبنان کې د اقتصاد او سوداګرۍ په خوانی وزیر دی وایي چې د لبنان میلیارډونه ډالر غلا شوې دي او دغه شتمنې باید د بهرنیو ملکونو بیرته ترلاسه شي. هغه امریکا او اروپای اتحادیه هڅوي چې د بندیزونو په برخه کې په ګډه کار وکړي. هغه وایي دغه بندیزونو یو برخه د شتمنو د بیرته ترلاسه کولو په اړه ده او دغه د شلو نواله د 25 میلیارډو ډالر پورې دي. نو مونږ د یو ډیرو لویو پیسو خبره کوو. د لبنان یو ورسپانی پورستیو کې په خپل یو رپورت کې لیکل و چې فرانسیا او اروپای اتحادیه په ګډه باندې په دې کار کوي چې د لبنان په سیاستمدارانو باندې سفری بندیزونه ولګوي او شتمنۍ کنګل کړي چې هغه په خپل حکومت فشار راولي چې لبنان د دغه اقتصادي بحران نه وژغورل شي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځئ. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شابه آشنایم.
امریکا غاښنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په 28 د چهارشنبه په ماخام د کابل په وخت پنځشنبه د سهار په 5 بجو د امریکا د سنا ولسی جرګې غټې غونډې ته خپل لومړی وینا کوي. د امریکا غاښنا رادیو او ټولنیز شبکې د جمهور رئیس بایدن د غوینا په مستقیم ډول نشروي. د امریکا غاښنا رادیو سره ووسی. د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.